دا ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په قبالي سیمه خیبر جیسا کې د پاکستانی پوز د پرونی عملیاتو پیښور ته د پاکستانی پوز د مشر د پرونی سفر په اسلام آباد کې د پاکستان ورځې په مناسبت د نننی پوځي پریډ په مومند جیسا کې د امن لخرو د مشرانو د شکایتونو په کوټه کې د سرکاري سکولونو د امنیت په اړه د استادانو یې د اندېښنو په اړه رپورټونه لرو. د افغان ولسمشر امریکا ته د سفر او هلته د کړو خبرو په اړه د رپورټ تر څنګ ونیز خبرونه رنا پلور هم درورو خو پیل خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په تیرا کې په هوایي بریدونو ځمکني عملیاتو کې وویشت وسلوال وجلي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د امریکا او افغانستان ګټې یو دي. راپورونه وایي نه د طب برتانوي زده کوونکي شام ته تللي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نمنوم سرګندولو په شرط تیر شپه مشال ایډیو ته ویلي د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونو ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشا وویشت وسلوال وجل شوي او د دوی پنځه مرکزونو د وسلې یو ذخیره هم تباه کړي ده. پوز د تیرا په خیبر سنگر سندانا سنډاپال سوخ او د تراروند ځایونو کې د جټ جازونو او هلیکاپټرو د وسلوالو په پټنډینو بمباري کړي. په ځمکني جګړه کې د دوی پر ضد توپخانه هم کارولې ده. یو شمیر مهم ځایونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي. خو وسلوالو بیا مشال ریډیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي او د ویلي چې د حکومت دا داوی غلط دي. یاد دي وی چې د خیبر ایجنسی په واړه کې د خیبر ون عملیات سرته رسیدلی دي او باړې ته د اکاخیلو قبیلې نه به کور شو خلکو ستنیدن هم پیل شوی. خو په دې ورستو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په تیرا کې د خیبر ټو په نامه یو بل عملیات پیل شوی دي. بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا بیگا جاری شوی خبر پاڼه وایي نوموړي د سرګندونی پروند په خبر د پوزي مرکز د دورې پر مهال کړي. جنرال لاهل شریف ویلي د هیواد سولې او ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف عملیات جاري وي. په دغه موقع نوموړي ته په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو تفصیل وړاندې کړل شو. جنرال لاهل شریف د پیښور د سفر پر مهال د CMH هسپتال دوره هم وکړه او د عملیاتو پر مهال د جوبل شوي پوځیانو د حال پوښتنه وکړه. د بلوچستان د مستونګ سیمې د لیویزو چارواکي وایي نن د مستونګ په سربند سیمه کې د وسلوالو د تیلو په ټانکرو برید کړی او د دې ټانکرو څلور ډراوران یې تښتولي. د تیلو دا ټانکرې له کراچۍ څخه هغو سیمو ته روانې وي چېرته چې د سندک پروژه روانه ده. د لیویزو چارواکي وایي وسلوالو لومړی په ټانکرو ډډې وکړې او په ټانکرو کې بار تیل یې سوځولي او تر هغې وروسته یې د دې ټانکرو څلور ډراوران تښتولي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی به د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دورنۍ سرکاري دوره نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د قطر د امیر سره به په ډله کې د کابینې د وزیرانو او د قطر ایرویز چیرمن نه علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي هم شامل وي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې نوموړی به د خپل دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د توانایي سرمایه کاری تجارت دفاع او خپلمنځي تعلقاتو په شمول په مختلفو معاملاتو خبرې ترې کوي. یاد دی وی چې د قطر د امیر په حیث د نوموړي د پاکستان د لومړي سفر دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا سرګندونی پرون واشنگټن ته د رسیدو پر مهال د CNN سره د خبرو پر مهال کړي. ښاغلی اشرف غنی د ولسمشر په حیث په اول وار د امریکا سفر کوي. د نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ملګری دی. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د دې سفر پر مهال د ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کیری سره خبرې ترې کوي. د ولسمشر غنی سلاکار داود تانزوی بیگا مشال ریډیو ته د خبرو د ایجنډي په حق لا وویل.
د ایجنډا مهم ټکی خو اوله منبر امنیتی د اقتصادي او د نورو موضوعاتو پر توګه د امریکې ژمنې هم په ټوکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي او ځمنن چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره
ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه هغه خطرونه چې موږ ورسره هره ورځ مخ کیږو خدای دې نه کړي که موږ ډوبوي نو نړۍ به هم په لویه پیمانه د خطر سره مخامخ کړي. نوموړي هغه امریکایي پوځیانو ته هم د عقیدت پیردونې وړاندې کړې چې په افغانستان کې د جنګ پر مهال وژل شوي او یا ژوبل دي. ولسمشر اشرف غنی به د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا کوي. راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکی ته د سفر وروسته لا درک شوي وو ګمان کیږي چې د شام هغو سیمو ته اوړېدلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي. د برتانوي رسنو د تېرې ورځې د راپورونو له مخه باور کیږي چې دغه برتانوي زده کوونکي چې په خټه سوډیانیان دي یوه اونۍ مخکې شام ته اوړېدلي دي. دغه ټول زده کوونکي چې عمرونه یې تر د شلو کلونو په شاوخوا کې دي او په سوډان کې یې د طب زده کړې کولې. د راپورونو له مخه د روانې میاشتې په 12مه نېټه یې د سوډان نه استنبول ته هوایي سفر کړی. د بی بی سی د وینا تر مخه په دغو کې ځینو زده کوونکو خپلو کورنو ته د استول شو پیغامونو له مخه ویلي وو چې هغوی شامي ول سره د مرستو په مخه رضاکارانه کارونه کوي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو لاړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې یو مخکنی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدلو غږ کوي. د امنیتي شورا دې بیان د حوثي ملیشاو لخوا پورته کوونکو یو اړخیز ګامونه غندنه کړې او د خفګان څرګندونه هم کړې چې په وړاندنی قرارداد عملي کولو یې پوره پوره ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دغه بیان زیاتوي چې کوم اړخ د یمن د امن په لاره کې رامنځته کوي د هغوی خلاف امنیتي شورا لا نورو ګامونو پورته کولو ته تیاره ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استادی جمال بن عمر پرون د امنیتي شورا هنګامي غونډې ته خبرداری ورکړ چې یمن د خانه جنگ په غاړه ولاړ دی. د مشال د خبرونو پای اوس په د موسم حال او د کرن شوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړی.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 110.25 روپۍ او 110.55 روپۍ. یو پاوند 102.50 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغاني په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځې خورې وي. په پېښور کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ دا وکوي چې د خیبر جنسي په تیرا کې د تیرې ورځې په کړیو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وجلي او هم یې د هغوی مرکزونه تباه کړي دي. په اسلام آباد کې نن د پاکستان ورځې پوځي پریډ د سخت امنیتي تدابیرو په نیولو سره کیږي. په دغه لړ کې یوه غونډه په اف آر بنو کې د بکخیلو په کډوالو کیمپ کې هم وشوه. د پوځ چارواکي ډاډه دي چې شمالي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی او دا چې کډوال به زر خپلو کورونو ته ستانه کړل شي.
د قربانۍ سره ازادي ده او د اخرنی دښمنه پورې به دا کم کوشش چې دا به جاری د دې دا واپسی خو چې کله د 31 مارچ ته شروع نه پدې کې بیا داسې نشته چې عرب دې کې بس بریک راځي.
په ممند جنسا کې د امن لخکر مشران دوی په لود حکومتي نه پاملرنې لامل شکایت کوي. د سیمې او سیاستوال حکومت غواړي چې د امن لخکر او غړیو قربانۍ ته په کتلو سره له هغوی سره مرسته وکړي.
خلک ټارګټ کیږي، په قدرت حملو کې شهیدان کیږي. په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ ورکړل شي.
او د بلوچستان د مرکز کوټې د سرکاري سکولونو استادان د سکولونو د امنیت له پلوه اندېښمن دي.
خصوصا د خواتین سکولان چې دغه ډېر پریشان سره د شکار او استادان خو په دې ولر ډېر تشویش دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د رڼا په لور غونیز پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورټ راځو. د پاکستان پوز ادا کوي چې د خیبر جنسي په لری پرتسیمه تیرا کې د پرون ورځې په عملیاتو کې وویشت وسلوال وجلی او هم یې د غوی یو شمیر مرکزونه لمنځه وړي دي. خو په سیمه کې خپلواکو سرچینو د پوز د دغو داو پخلی نه دی کړی. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ پرې ورو.
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتی ځواکونو په هوایی بریدونو او ځمکني عملیاتو کې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه 13 کې خواوشا 28 وسلوال وژلي دي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره یې تباه کړې ده. د نوموړي په وینا فوج د 13 په خیبر سنگر، سندانا، سنډاپال، سوخ او دې سره اړوند ځایونو کې د جټ الوتکو او هلیکاپټرونو د وسلوالو پټن ځایونو باندې بمباری کړې ده او په ځمکني جګړه کې د دوی په ضد توپخانه هم کارولې ده او یو شمېر مهم ځایونه یې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي او پیشقدمي روانه ده، خو تر دې دمه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي چې د اکاخیلو قبیلې نه بې کوره شوي خلکو ستنېدل پیل شوي دي او د باړې ټولې قبیلې به وار په وار خپلو کورونو ته ستنولی شي چې ټولې شپږ 10,000 کورنۍ دي. FDMA زیاتوي چې اول د موبایل سیم په ذریعہ هر کورنۍ ته 10,000 روپۍ او بیا د ATM کارډونو په ذریعہ به ورته 25,000 روپۍ ورکول شي او سیمو کې بعد فاټا سیکریټ او نورو نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ډیر زر ترقیاتی کارونه پیل کړی شي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیری اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر 1 عملیات سرته رسیدلي دي او اوس د خیبر 2 په نامه پکې عملیات دوام لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د اماړي کوسانګ له خوا خبره شوې خبر پاڼه وايي د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیښور د 13 ورځې د سفر پر مهال ډاټ خودلې چې د وسلوالو پر ضد یې د پوز عملیات په کامیابۍ سره پر مخ روان دي او دا چې زرد چې دا غوي بشپړه خاتمه یقیني کړي. د دفاعي چارو پوهان هم وایي چې پوز او حکومت چې په ګډه د وسلوالو پر ضد کومه تګلاره خپل کړې ښایي په عمل کې دوسرے د هغوی پر وړاندې بری بیا عمومي. له پیښوره د شبیر رحمت جان رپورټ اورو.
د ایس پی آر یا د پاکستان پوز د عامو اړیکو څانګې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف پرون په پیښور کې ویلي دي چې ترهګري به د دې سیمې نه په هر قیمت باندې ختموي، ځکه چې د دوی په وینا د پاکستان پوز د پوځي عملیاتو د لارې په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان پوز سر لخکر دا هم وویل چې دا وسلوالو په حق لباندې څومره هم استخباراتي معلومات دوی ته ترلاسه کیږي په هغې باندې ډېر تیزی سره عمل روان دی. ولی په پېښور کې د های کورټ وکیل او د پښتونخوا ولسي تحریک غړی شهاب الدین خټک وایي چې د پاکستان پوز استخباراتي ادارې د وړاندې په نسبت د وسلوالو په ختمولو کې ډېره سنجیده دي، خو د دوی په وینا د قبایلي سیمو او پښتونخوا ولس اوس هم د دغه عملیاتو نه مطمئن نه ښکاري.
زمونږ د پښتنو او پښتون یا د قبایلو د سیمې د خلکو چې کوم پوس دی یا فکر دی، نو هغه دا دی چې دلته بعضې باخره حکومتي هغوی دې فیس ته داسې نظر نه ګوري چې دا د پاکستان د وجود لپاره خطرناک. نو زمونږ ولس چې کوم دی هغه اوس هم دا هغه سې مطمئن نه دی او دا هغه سې بار کې لګیا دی.
ولی هم پدې لړ کې چې کله د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاه نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې په کم ډول پوځي عملیات دا وخت په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې روان دي نو وړاندې دا سينو او د دوی په وینا هم دا وجه ده چې دغه عملیات له وځي وسلوال پشا شوي دي او په قبایلي سیمو کې چې کم د هغه مضبوط ځایونه هغه نه هغه په تیښته مجبور شوي دي او زیاتره پکې د پولي اغړه اوریدلې دي. آئی ایس پی آر خبر پان ترمخا د پاکستان پوز سر لخکر پرون پیښور کې کورټ هیډکوارټر ته دراتلو په موقع دوی ته د ضرب عذب او خیبر 2 عملیاتو تفصیلی بریفنګ ورکړل شو. د هغې وروسته هغوی په دغه عملیاتو کې ژوبل شوي پوځیانو تپوس پوښتنې له په پیښور کې پوځي اسپتال CMH دوره هم وکړه او دغه ژوبل شوي پوځیانو سره لیده کاته وکړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان حکومت نن د پاکستان ورځ په داسې حال کې لمانځي چې د اسلام آباد په ګډون د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په اسلام آباد کې د هیواد د پوځي ځواکونو پرېډ روان دی چې لیدو ته د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او یو شمېر لوړ پوړي حکومتي او همداراز پوځي چارواکي ورغلي دي. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د اسلام آباد د شکرپړیا سر نږدې نوی جوړ کړی شوی پریډ میدان کې وکاله پس نن د پاکستان درې واړه پوځونه پریډ کوي چې پکې د پاکستان صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور وفاقي وزیران او د پوځ او سیول ادارو الله چارواکي ګډون کوي. د پریډ دستورې تخپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وی چې پاکستان قوم د هر قسمه ازمیښتونو مقابله په خشن کړی دا چې پکې سیلابونه هم راغلي دي او دا وخت د ترهګرۍ مقابله هم کوي. نوموړي د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه وویل چې پاکستان له ټولو ګاونډي ملکونو سره په منطقه کې د امن او پرمختګ لپاره ښه تعلقات غواړي او دې لړکی له افغانستان سره تل د ښه اړیکو کوشش کړی دی. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
افغانستان سے ہمارے گہرے مذهبي سیاسي تاریخي
د افغانستان سره زمنګ مذهبي، سیاسي، تاریخي او کلتوري اړیکې دي او پاکستان غواړي چې له افغانستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. پاکستان د خپل گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په بنیاد پرامنه او دوستانه تعلقات غواړي او هم په دې سبب موږ له هندستان سره هم د دوستۍ خواهش لرو او له هغوی سره د خبرو اترو په ذریعہ د کشمیر په شمول ټول شخړې هوارول غواړو.
کشمیر سمیت تمام تصفیه طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
د پریډ په موقع په اسلام آباد او پینډی کې سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوي دي او د ښار په داخلي او خارجي لارو او په نورو مهمو سړکونو باندې د پولیسو او رینجرو دستي ولاړې دي او د تلونکو راتلونکو تلاشي اخلي. د غرنګ د اسلام آباد ضلع انتظامی د وفاقي حکومت په وینا د 13 مارچ نه د شکرپړیا خواوشا سیمو سیکټر G6، G7، I8، I9، H8، H9، مری روډ او مارګل ټاون کې د سلویختو زیاتې مدرسې او مزارونه بند کړي دي کوم چې با د سلی رښتم مارچ پوری بندې وي. همداشان دیوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن ماخام با 250 کسانو ته سیول ایوارډونه ورکول کیږي او لدی سربیره به د پیښور پبلک سکول 122 طالب علمانو او 30 استادانو ته د مرګ نفس ایوارډونه ورکول کیږي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وینا نن د سیکورټي لړکې په اسلام آباد او پینډی کې تر د ماسپښین 2 بجو پورې موبایل سرویس بندي کړی دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د پاکستان ورځ چې نن د هغه هیواد د حکومت لخوا لمانځل کیږي د بکخیل په کډوالو کیمپ کې هم پوځي چارواکو، سرتیرو او کډوالو په ګډه ولمانځله. په دغه موقع د پوځ چارواکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ښکاره کړل چې شمالي وزیرستان یې له وسلوالو په بشپړه توګه پاک کړی او دا چې د کډوالو یې د هغوی کورونو ته د ستنېدو لړۍ به زر پیل کړل شي. له سیمې پرې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د ملک د نورو برخو په سیر نن د پاکستان قرارداد ورځ یعنی درویشتم مارچ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوز سرتیرو او کډوالو په شریکه ونمانځلو چې دغه مهال فوزي چارواکو او کډوالو شریکه د ډول په سپېته سره اتڼې واچولې. دغه دستورې پر مهال د فوز 101 بریګیډ مشر او بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار وویل موجوده حالاتو کې د وسلوالو سره د مذاکراتو یا خبرو کولو هیڅ گنجایش نه دی پاتې شوی او وسلوال به یو یو د وزیرستان تر کراچۍ پورې د غارونو ناره وباسي او انجام ته به رسوي. نوموړي وویل وزیرستان یې د وسلوالو نه پاک کړی او کډوال به مرحله وار پورم نه وزیرستان ته لیږي.
موږ ته خلک زمنګ په ملک وي چې تاسو به زمنګ د طبیعت مطابق ژوند تیروي. څوک وایي چې ته به جدان د پنسي پورته کې، څوک به وایي چې ګیره بوګدا کې، څوک وایي لنډه کې. بس او عجیب عجیب خبرې راته زمنګ په مذهب کې، زمنګ په رواج کې هغه ډکټیشن راکړي. دا غې د پاره نن بیا ټول قوم، فوج، پولیس، سیول انتظامیه، سیول حکومت او زمنګ خاص کر قبایل درونه په یو آواز سره ولاړیو چې دغه یو سوچ تا، دغه خلکو ته او دغه د پاکستان او اسلام دشمنانو ته به موږ شکست ورکو.
نو ما وړي وویل اوس امن به حل شوه او کډوال به ټول مرحله وار واپس تا نه کوي.
په قوم کې، په ملک کې او په فوج د دې د کم اخلاص سره د دې د وجه نه الله تعالی داسې ممکن وګرځاو او دا خلک به ان شاء الله واپس پل علاقې ته ځي او امن الحمدلله الله تعالی موږ ته راک د قربانۍ سره ازادي ده او د اخرنی دشمنه پورې به دا کم کوشش چې دا به جاری د دې د پسی خو چکل د 31 مارچ ته شروع نه پدې کې بیا داسې نشته چې را بس پدې کې بس بریک راځي دی تعالته د بجلی د بو د بل شي تکلیف نه د سکول او د اسپیټال
دغه محل د شمالي وزیرستان یو کډوال مشال ریډیو ته وویل چې دغه شان خوشاله دوی په وزیرستان کې غواړي
وطن ته دریمې چې وطن ته درګه واپس لور چې خو ډېر خوشاله بي نه خوشاله وي موږ په وزیرستان ته خپل وطن شه به کې و موږ بال بچ خپل وطن د ورځې ډېر خوان بو کو کیما خوشاله شي دولت ولا شي په وزیرستان شي بي ډېر خوشاله بي ډېر بو خوان بو کو
د دستوري پر محل د فوز مشرانو وویل د اخیری وسلوال د خاتمه پورې بخپل هڅه جاری ساتي او وزیرستان په شمول با ټول ملک د اغا ناصرونه پاکوي سوک چې امن نه خوخوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د مومند جن سید امن لخر مشران وای هغه محل چې حکومت ته د امن لخر ضرورت وو هغه جوړي او غړو ته وسلې په لاسو کې ورکړي او د وسلوالو پر ضد جګړې ته چمتو کړل خو د دې مشرانو په خبره حکومت دا محل دوی ته بيخي شا کړی او هیڅ مرستې ورسره نه کوي د سیمې سیاستوال حکومت غواړي چې د امن لخر له غړو سره مرستو کولو ته حاضر شي د شانواز ترګزینا په دغه اړه نور حال ورو
د محمود جنسید امن لخکریانو مشران وای چې حکومت کله د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن کاوه نو ورته د امن لخکریانو ضرورت او هغوی له د وسلوالو په ضد ټوپک ورک ولې دا سات ورسره هیڅ رقم مرسته نه کوي او ټول سہولتونه ترې واپس اخیستي ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکریانو مشر دی هغه وویل چې تر دې پورې چې هغوی د سرکاري کالونی نه هم وستلې او دا سات واپس خپل کورونو ته لاړ دي
او دا کورونا مونږ غوښتنو مونږ له خپل را کړو له بس اډر کړو څنګه هم خالي کړو خپل قانون پر راغلی و
ملک نیک محمد خویزی ګل وکړه چې حکومت له داسې ګام پورته کول نه وو پکار
دا خاور مونږ له مونږ تفاق دی د خدمت ان شاء الله مونږ جاری ساتو چې بنگلیا او هغه مونږ سره یو کني مونږ باندې خپل خاورې حفاظت ضروري ان شاء الله کوم
لدی ورستو مې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان په خوانی غړي اخوندزاده چټان سره خبرې وکړي نو هغه وویل
ځکه چې داخلي د هغه خلکو په دشمنی باندې وکړي او تاسو ویني چې وخت په وخت باندې داخلي ټارګټ کیږي دا په ټارګټ کلینګ کې دا په خودکش حملو کې شهیدان کیږي په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ ورکړي شي دغه خلکو ته دغه علاقو ته چې کوم ځای کې چې جنگ شوی دی هغه طبیعت ته روزګار د ژوند کوم سهولتونه چې دي چې هغه ولورکي دې نه پس مونږ په دې کې کامیابی دي شو چې مونږ په دې جنگ باندې قابو ومنو
د انګریزي ژبه د میاشتنی هرالډ میگزین خبريال غلام دستګیر وای چې د امن زما د حکومت په غاړه ده اول امن لخر جوړول خنه وو او چې جوړ کړل نو اوس د ور سره باید هر رقم مرسته وکړي
چې یو کارم غلط وکړو چې دام اغي سره مخامخ کمیلیټنټ سره ترهګرو سره نو اوس ته په کار د زما په خیال باندې چې د دې ته دغه ورکول په کار دي فل پروټیکشن او ته ورکول په کار دي فل سپورټ او ته ورکول په کار دي چې په دې کې اغي اوس یوازې نه دی پرې خودل په کار
لدی ورستو مې د محمود جنسی د پروتیکل انتظامی چارواکو سره د رابطې کول هڅه وکړه خو د درویشتم مارت ورځ په مناسبت څوک دفتر کې موجود نه وو شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود جنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان په کوټه کې د سرکاري سکولونو استادان وایي د ژمي له رخصتۍ وروسته سکولونه بیرته خلاص شوي خو د امنیت نیولو لپاره تر دې دمه کوم کار نه دی شوی بل اړخ ته د کوټې ډویژن کمشنر وایي په دغه لړ کې کار پیل شوی دی او هم نن په کوټه کې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې به دغه مسله په پام کې ونیول شي تفصیل ورو د نیاز مساخیل نه
د بلوچستان د استادانو اتحادیه یا ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن صوبای صدر مجیب الرحمن غرشین په خبره د پېښور له پېښې وروسته خاص توګه په کوټه کې سکولانو ته امنیت خواته پاملرنه پکار ده
حکومت
یو بل استاد او د استادانو اتحادیه صوبای چیرمین محمد قاسم کاکړ په خبره حکومت دغه مسلې ته دومره پاملرنه نه کړې
سرکار چې د سکولان ته توجه نه ورکړي د دې کې کمشنر کوټه چې دوی ورځ میټینګ کړی نو پای کې یو ادنا افسر نو پکې موجود
بلخوا د کوټي ډویژن کمشنر کمبر دشتي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لړ کې یو پلان تیار کړی دی چې ډېر ضربه عملی سي
سیکورٹی ابھی کوئٹہ میں 400 سے اوپر اسکول کالجز
کوئٹہ کی ترسلو سوا زیاد سرکاری اسکولان کالجونا او یونیورسٹیان دی ہر اسکول تا جلا جلا امنیت اور کول با ناممکن کاروی خدا دا چمش پدغ لڑ کی پرکار لگیایو کد کوم اسکول پ اڑا استخباراتی رپورٹ راضی چی دلتا پاملرنا ضروری دا نو بیا بمش پاغه حساب حالتا گامونا پورتکو
تو اس کو اسی حساب سے اس کے لیے تسلی جائیں گی
د کمشنر کوټی په خبره نن د سوموار پر ورځ په کوټه کې د تعلیم له لوړو چارواکو سره د دوی غونډه ده او په دې کې به په خصوصي توګه سکولونو کې امنیتي تدابیر نیولو مسله مطرح کړل شي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ګوري تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا یو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قربانیو امریکا د تروریستانو له بریدونو خوندي کړې ده خو افغانستان د جګړې لومړۍ کرښه ده اشرف غنی په دې جګړه کې د افغان ځواکونو د میړانې ستاینه وکړه د افغانستان د ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات د لویدیځو اجانسونو په استناد د احمد شیبر پر رپورټ کې
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د تروریستانو پر ضد په جګړه کې ګډې ګټې لري اشرف غنی سینن تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو خو مشترکې ګټې شته چې اوس کېدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ یې شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د واشنگتن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري اشرف غنی تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شوی امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویل د دغو عسکرو قربانۍ دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر بارک اوباما او اشرف غنی د سه‌شنبې ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشي خو تېره ورځ ولسمشر غنی د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ چې دی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري اشرف غنی وویل زه خوشاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپله میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو د فرانس پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راشکتکړي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونو تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اور دن کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی ټاکل شوی د قطر هیواد امیر نن پاکستان ته په رسمي سفر لاړ شي نو وړي بعد پاکستان مشرانو سره پر دوړخیز وړي کو همدارس د توانای په برخه کې دغه هیواد سره د همکارۍ او پڅیر پر موضوعاتو خبري وکړي له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکړي
د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د وزیر اعظم نواز شریف په دعوت د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره باندې اسلام آباد ته راځي د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی به د خپل دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي چې په کې به د توانایي سرمایه‌کاری تجارت دفاع خپل منځي تعلقات او دواړه خیز مرستو ته وده ورکولو په شمول په مختلفو معاملاتو به خبرې اترې کوي د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی په بیان کې ویلې شوې دي چې د قطر امیر سره با په ډله کې د کابینې وزیرانو او د قطر ایرویز چیرمن نه علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي شامل دي یاد دی چې د قطر د امیر په حیث د نوموړي د پاکستان لومبۍ سرکاري دوره ده د نوړاندې نوموړي په 2010 کال کې د ولی عہد په حیث د پاکستان دوره کړې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي، د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشا اووه ویشت وسلوال وژل شوي او د دوی پنځه مرکزونه او د وسلې یوه ذخیره هم تباه کړې، خو وسلوال بیا د حکومت دا دعوی ردوي. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لاړخه بیګا جاري شوې خبر پاڼه وایي نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور د پوځي مرکز د دورې پر مهال کړي. د بلوچستان د مستونګ سیمې د لیویزو چارواکي وایي نن د مستونګ په سربند سیمه کې وسلوالو د تیلو په ټانکرو برید کړی او د دې ټانکرو څلور ډرایوران یې تښتولي. د دې تښتونې پړه لا تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی به د وزیر اعظم نواز شریف بلنه د پاکستان په دوه ورځنی سرکاري سفر نن اسلام آباد ته رسي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا څرګندونې پرون واشنگټن ته د رسیدو نه پس د سی ان ان سره د خبرو پر مهال وکړې. راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکیې ته د سفر وروسته لا درکه شوي وو ګمان کېږي چې د شام هغو سیمو ته اوړېدلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو لاړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې یو مخکنی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کوي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن وایي هیواد یې ایران د ایټمي وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایراني چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او نتایجو سره به مخ کیږي.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کلی کې چې د کې اس شک نشته چې په پاکستان کې تر هغه د ملکی سلامتی لپاره ډېر لوی چیلنج دی او وزیر اعظم نواز شریف سوسو زله د دې خبرې گردان کړي چې د تر هغه پر ضد روان جنگ با خپل منطقي انجام ته رسولی شي. د اداري په وینا چې دا خبره په ډاګر چې حکومت د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او په دې کې تر ډېره حده کامیابی هم موندلې ده. خدای یو سوچ ته او د دې سوچ ختمولو لپاره به په هغه لارو فکر کول پکار وی چې په کومو لارو دا سوچ را پیدا کیږي. ادارې زیاتوي چې نن صورتحال دا دی چې یو تن هم د تر هغه نه محفوظ نه دی پاتې. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه د ملک د بقا لپاره خپل اختلافات ختم کړي او یو موټی شي او د حکومت سره د تر هغه خلاف جنگ کې مرستې وکړي. نو داسې به دا ملک د ترقۍ په لار روان شي. بل پلو د پېښور د خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د درنو او احتجاجونو په وجه حکومت په لومړي ځل د آزاد او خپلواک جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان کړی دی، کوم چې به د کال 2013 په عام انتخاباتو کې د درغلۍ پلټنې کوي. ادارې وړاندې لیکي چې بل طرف ته عوامي نېشنل ګوند په دې جوډیشل کمیشن باندې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده او وایي چې دوی یې دې لړکې په اعتماد کې نه دي اغستي. په کار و چې دې لړکې په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو کمیټي جوړه کړې شوې وه. ادارې ستوي چې د عوامي نېشنل پارټۍ دریس سم دی ځکه چې د درنو دوران ټول سیاسي ګوندونو له حکومت سره ملګرتیا کړې وه. که دغه وخت دې سیاسي ګوندونو د حکومت مرسته نه وکړي نو حکومت به ختم شوی وو. نو ښه به دا وه چې حکومت دې لړکې دغه سیاسي ګوندونه هم په اعتماد کې اغستې وې. اداریا اخري کې لیکي باید چې د دې جوډیشل کمیشن اختیارات او دایرې کار تر ټول پاکستان وغځول شي او په کراچۍ کې چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه کوم خبرونه راغلي دي چې دارنګ هغه هم پډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلف نیوز ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو یو شمېر کسانو په دار د زړول کېدو او د پاکستان ورځې په مناسبت د سختو امنیتي تدابیرو، او رایټرز خبرې ایجنس بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه د افغانانو پر اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به له انیسې اجمل واورو.
گلف نیوز لیکي په داسې حال کې چې پاکستان حکومت د هیواد دفاع ورځ لمانځي، تیر اونۍ یې د قتل په سزاګانو محکوم یو شمېر کسانو ته پانسي ورکړه. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت دې ته لیواله دی چې د مجرمانو خلاف خپله کړنلاره کې عملي ګامونه وښيي. مقاله لیکي که چېرته په کتابونو کې د مرګ سزا څه منطق لري او کار کولی شي، نو بیا په عادي ژوند کې دا عمل ډېرې زیاتې بنیادي پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان تاریخ ګواه دی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو فعالانو له انصاف نه د سرغړونو معاملې راپورته کړي دي. روسبانه لیکي که چېرې د مرګ سزاګانو ورکولو سره په دې هیواد کې امنیتي وضع ښه شوې ده، نو بیا د دفاع ورځې پرېډ لپاره چاپېریال کې کلک امنیتي تدابیر نیول د سوچ خبره ده. ګلف نیوز لیکي چې د پاکستان دفاع کول دې سره تړلې ده چې په هیواد کې دننه په نظام کې اصلاحات وکړل شي، او د پاکستان مستقبل په دې اډانه لري چې په هیواد کې د خواندګۍ شرح لوړه کړل شي چې دا مهال ډېره ټیټه ده. بلخوا رایټرز خبري ایجنس په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هزاره او د مقامي طالب مشرانو ترمنځ ملاقات ناشونی خبره وه، ځکه چې په تیرو وختونو کې په دې هیواد کې زیاتره هزاره ګان د طالبانو د تشدد او سزاګانو سره مخ شوي دي. ایجنس لیکي په 1990 لسیزه کې د طالبانو د واک پر مهال په زرګونه شیعه هزاره ګان وژل شوي دي، خو دا مهال په افغانستان کې هغه زیاتره هزاره ګان چې داعش ډله د ځان لپاره زیاته خطرناکه ګڼي د پخوانیو دښمنانو نه د تحفظ اخیستلو هڅې کوي. سارا او طالب مشرانو ترمنځ دا غونډه چې په غزنی ولایت کې شوې، د عبدالخالق یعقوبی په نامه یو ګډونوال یې پاړه ویل چې طالب مشران له دوی سره د مدد کولو لپاره رضا شوي دي. ایجنس لیکي په افغانستان کې په یو میاشت کې دننه د هزاره مسافرو تختونې د اندېښنې وړ دي. د داعش ډلې د فعالیتونو ویاري په خاصه توګه د هزارهګانو او دغسې په نورو اقلیتونو کې زیاتې دي. دغه اقلیتونه اندېښمن دي چې د شیعهګانو پر ضد اسلامي دولت وسله وال ډله یا داعش د جنګ لپاره د فرقه وارانه جګړو نوي حالات رامنځته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
له هند څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشین ایج په اداره کې د افغانستان د خارجي چارو د پخوانی وزیر رنگین داد فرسپنتا خبر راغسل شوی چې ویلي دی هیواد د پاکستان د نیخ په نیغ یرغل سره مخامخ دی. د دې ادارې مهمه برخه له منور شاورو.
په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو د کابل سفرونه کړي چې په نتیجه کې د ترهګرۍ خلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې، او داسې تمه کیږي چې په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې د سولې عمل شروع شي. بلخوا دی ایشین ایج ورځپاڼه خپل یوه اداریه کې لیکي د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد فرسپنتا ویلي هیواد یې نیغ په نیغه د پاکستان د یرغل سره مخ دی. نوموړي د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګنې هند دغلته د پاکستان خلاف د پردې تر شا جګړه کوي. ورځپاڼه د سپنتا د خولې لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارو هغه ټلیفوني خبرې اورېدلې کومو کې چې په مبینه توګه پاکستان حقاني نیټورک نومې وسله والې ډلې ته په افغانستان کې د بریدونو خوونه او هدایات ورکوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستانی چارواکو په مبینه ډول د حقاني نیټورک وسله والو ته وخت په وخت دا هم ویلي چې د کومو بریدونو توان نه لري، په هغې کې د پاکستانی وسله والې ډلې لشکرې طیبانه ملاتړ ترلاسه کړي. رسپانه لیکي سپنتا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی وای هند په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي او په دې کې د پاکستان لپاره هیڅ د خطر خبره نشته. نوموړي د پاکستان هغه ویناوې هم بې بنیاده ګرځولي چې ګنې په افغانستان کې د هند سوار لس کونسل خاني دي. سپنتا وایي هند په دغه هیواد کې د ایران او پاکستان په څیر یوازې څلور کونسل خاني لري. ورځپاڼه د سپنتا د خولې لیکي پاکستان غواړي چې افغانستان د هند سره تعلقاتو کې کمی راولي، خو دا ممکنه نه ده ځکه چې د افغانستان خارجه پالیسي د بهرنیانو په خوښه نشي جوړېدلې او نه افغانستان د هند کونسلخانو بندولو ته تیار دی. نوموړی وایي هیواد یې د هند سره دوستانه تعلقات لري او د دې تعلقاتو ډېر احترام کوي. ورځپاڼه د سپنتا په حواله لیکي چې هند د افغانستان سره په تعلقاتو کې ډېر احتیاط کوي او نه غواړي چې د دې له وجې څه مسله پیدا شي، خو نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د هند موجودیت هیڅ مسله نه ده او پکار دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري لا نوره سیوا شي.
د زمونږ همکار منور شاه او په کابل کې د قران پاک د سپکاوي په تور د فرخندې په نوم د وژل شوې ښځې مړې پرون هم په یاد خار کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې ښځو او سړو فرخنده پاک لمنه او بېګناه او بدله او حکومت یې غوښتل چې د هغې په وژنه کې ککړ خلک ونیسي او سزاګانې ورته ورکړي. له کابل پرې د خان محمد سیند رپورټ اورو.
دا د هغو زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندې جنازه یې د دې له کوره پورته او د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله. فرخونده د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د شاهي دوشمشیرې زیارت ته څیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو، تیګو او ډبرو وبجل شوه، بیا یې مړی تر موټر لاندې شو، بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه. د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو ښځینه او نارینه غړو، د ملي شورا یو شمېر استازیو، عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بېګنا او یوه پاک لمنه معرفي کړه. دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هېواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي. یو تن هارون نومې وویل:
ما شخصا حال خجالت میکشم بگم افغان هستم. کسی که افغان است
همون زه خجالت باسم چې ځان ته افغان وایم. څوک چې افغان وي لیوی تور سری سره په دومره وحشتناک توګه بې عزتی نه کوي.
دې مراسمو ته په لسګونو ښځې هم راغلی وي. دوی چې ژړلې پر نارینه وی غږ وکړ چې دوی د فرخوندې جنازه په خپل اوږو قبر ته کې باسي. دوی قبر ته نږدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپل اوږو یې قبر ته نږدې کړه. له دې جملې نه حلیمه رادبنش وویل:
امیدواریم شما مردا به امو قدر شعور انسانی برسیم، دیگه تجاوزهای سر دخترایتا نباشد.
هیله ده تاسې دومره انسانی شعور ته ورسیږئ چې په لوڼو مو تجاوز ونه شي. په 1393 کال کې مونږ د ښځو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه د فرخوندې سوځولو. موږ نن پرېږدئ چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو. د فرخوندې د مالت د جومات امام وویل: فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاری وه او اوس مهال نورو ته دیني تدریس هم کاوه. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه یې نه ده نیولې.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ لپاره د سلو تنو سیمه ییزو پولیسو یو تشکیل منظور کړل شو. چارواکي وایي دغه پولیس سرتیری به د یادې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې پر دندو وګمارل شي. په دغه اړه ورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ کې د دغه سلکسیزو سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په خاطر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان جنرال علي شاه احمدزي د دوشنبه یا ګل په ورځ جلال آباد ته راغلی وو او په شاهي ماڼۍ کې په یوه خبري ناسته کې د خپل راتګ په اړه وویل:
سیمه ییزه پولیس نوی تشکیل منظور شوی ده او د دې لپاره راغلی وو چې مجموع کې د سیمه ییزو پولیسو ارزونه وکړو. هغه مشکلات او چالشونه او کمبوتیګانې چې وجود لري هغه حل، هغه نواقص او هغه څوک چې خلک ته شکایت کوي قانون منګولو ته وسپارو. دې سفر کې هم سرخود ولسوالۍ لپاره 100 نفره سیمه ییزه پولیس افتتاح کړو.
د ننګرهار سرپرست والی محمد انیب دیوال خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي ادارې د غوښتنې په بنیاد په سرورود ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس په دنده ګمارل کیږي.
نو کورنیو چارو وزیر سره په دې اړه په تماس کې زمنګ د دغه هڅو نتیجه ده چې نن د محلي پولیسو یو نوی تشکیل سل نفری ته سرورود ولسوالۍ لپاره نوموس ورکړ شوی دی. ضرورت دا خبرې دی چې چون خار سره نږدې هم ده، د خار تایم تجهیزات باید کم وي، د نورو ولسوالیونه سره دي ولسوالیو طرفه چې راځي. سرورود ولسوالۍ په هغه سیمو کې خصوصا کاکړک فتحوات دیواغه لری ساحل چې د خوګانی ولسوالۍ سره سرحد لري، پاغي کې باید موږ محلي پولیس ولرو.
د سیمې یو تن قومي مشر مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د خپل ځان د دفاع په خاطر خپل اولادونه په سیمې زو پولیسو کې ګماري.
د ملک مونې خان د مرخیل د قری مشر موږ د وطن ما د خپل ګوال سره مشوره کړې چې باید موږ د بر ضرورت چې د شین ترش د محلي پولیس او زموږ په امن جوړیږي د ضرورت لرو. ما خو سره مشوره کړې موږ باید خپل ولز خپل بچي خپل ځان دفاع کوو او قرباني به ورکو
د کورنۍ او چارو وزارت چارواکي وایي چې تر دې وړاندې هم د ننګرهار په څوارلس ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي ول چې د سرو رود ولسوالۍ له نوي تشکیل سره یې شمېر 1120 تنو ته رسیږي او د افغانستان په نهیش ولایتونو کې په 1550 ولسوالیو کې تر دې دمه 1500 سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کیږي؟
د دې رستو خو دې زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدارې نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو، په کوټه کې د بلوچستان فیسټیوال په نوم د یوې اونۍ میلې له پرون څخه پیل شوې دي. د روانې میاشتې چې د روانې میاشتې تر 9:00 نیټې پورې به دوام ولري. د کوټې وګړي د میلو ته سخت خوشاله دي. زموږ خبریال خدای نور ناصر دغه میلې ته ورغلی او له 100 تنو ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
امان الله.
امان الله، ته څومره خوشاله وې؟
او ډېر خوشاله یم.
ته څه کار کوې؟
سکول یم.
کوم کې؟
څلورم.
څلورم کې؟
او
نو ته څه خراغ لته؟
زه سار پته به جره غلا یم.
چیش دی وکړه؟
بازان م کوله.
چیش بازي دی وکړه؟
چکر م خړی با ټنګو کښه نه سلام.
او نو څومره خوشاله یې کنه؟
ډېر خوشاله یم.
زما نوم هانی دی او زه سیول ډیفنس بلونګ کوم. الاته زما ټریننګ سوي دی چې موږ په دلته سټرولم سوي دی. دلته ډیر شای وانټو د اسلحه نمایشم ډیر زبردست وو. د کشنیانو غم ډیر زبردست فنکشن سوي دی او گورنر صاحب دلته راغلی وو او د کشنان د پارم ډیر زبردست انټرټینمنټ دی. دونه ډیر شاند چې موږ په ټي وی کې لیدل دي مګر مخامخ موږ نه دی لیدل او نن موږ دلته راغلی وو. دونه ډیر ش دلته پروګرام
دغه سي حالات کې چې دا وخت د پاکستان حالات ډیر سم نه دي، دغه سي پروګرامونه کول شدي او کنه؟
او دا بيخي شدي موږ دلته تاسو حالات دي چې یو څوک بازار ته وتنګ کې ډیر ګبراوي شي. دا څه کښنی کښنی ایونت باید چې دلته اوسې چې انسان لږ د دې کې انټرټین سي لږ فرش سي.
زما نوم نغمه ده.
نغمه، تاسو نن د میلې ته راغلي یاست، څومره خوشاله یاست؟ ډیر خلک درسره راغلي. تاسو سره د کور کنه کړل راغلي؟
موږ د یونیورسټي سره راغلي. موږ سره پروډکټ بس راغلي دي.
کوم یونیورسټي څه؟
سردار بهادر خان وومن یونیورسټي سره.
دا چې پروګرامونه لکه نن چې وسو او یا هم پرون په ایوب سټیډیم کې وسو، موږ د پاره د دې شار لپاره څومره ضروری دی او کنه؟
بالکل ضروری دي. نن سبا چې څنګه حالات دي، حالات ډیر خراب دي. دا رنګ انجویمنت شانچ دي، هغه انسان مایند ډیر ریفریش کی دي. له وجدان پروګرامونه باید کیږي، همیشه کیږي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د افغانستان د خوست یو شمېر قومي مشران او ځوانان د 1993 مریز کال د غوره شخصیت په توګه د جواز خان د نومونې له کبله د ازادۍ ریډیو اقدام ستایي او زیاتوي چې په دې کار سره د دې سیمې د خلکو د نوي کال خوښۍ دوه برابر شوي دي. دوی زیاتوي د جواز خان د ټاکنو حماسې څرګنده کړه چې د عامو او کلیوالو افغانانو هم پر ولسواکۍ او د ټاکنو لارې د حکومت پر جوړولو باور پیدا شوی دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
آزادی رادیو حق کسان د کال شخصیت غوره کوي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره عملا برخه اخیستی وي. د خوست یو تن مدني فعال زاهد شانګار آزادی رادیو له دې کبله وستایره چې د جواز خان د ټاکنو حماسه تر پټه پاتې نشوه.
رښتیا هم دغه حماسه چې د ټاکنو په بهیر کې جواز خان پنځولی و، دوی دې ته متوجه شوي وو او دا په تیاره کې ترې پاتې نه شوه. دا یې راویستل او ویزلول او بالاخره جواز خان یې د ازادۍ راډیو د کال شخصیت غوره کړ.
مدني فعال طالب منګل وویل چې خوستوالو دا پلا په نوي کال کې دوی خوشحالۍ درلودې.
یو پخپله دا چې نوی کال وو او پسرلی وو، دوهم دا چې د انتخاباتو اتل جواز خان چې وو هغه د ازادۍ راډیو د لارې د کال غوره شخصیت په توګه وټاکل شو.
د خوست یو تن قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی وایي چې
جواز خان ډېر نه پیژندلی سړی وو، ولې د هغې قربانۍ په مقابل کې چې د ملي ورځ
ورځې په مناسبت د انتخاباتو په ورځې وکړه، هغه مستحق وبللی شو د دې چې کول غوره شخصیت از دوی راډیو نه اعلان شو.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار هیله څرګندوي چې نور افغانان به هم د جواز خان له قربانۍ نه په انتباه د دې لاره تعقیب کړي.
زه امیدوار یم چې د ښاغلي جواز خان نه په انتباه او عبرت سره زموږ د افغانستان خلک، په ځانګړي ډول زموږ د خوست خلک، پند او عبرت واخلي او د ده لاره په راتلونکي کې د هیواد او خلکو دپاره تعقیب.
قومي مشر سخی جان سرحدي د ازادۍ راډیو د اقدام ستایي.
خو بار بار به دا ویایم چې د ازادۍ راډیو نه مننه کو، خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې موږ ولسونو ته داسې مشکلات پیښ نه شي، په ازاده فضا کې د لوړ شي ټولټکنو کې براخه وخلي، کوم مشکلات ونه لري.
یاد دې وي چې په تېرو کلونو کې د ننګرهار پخوانی والي ګل آغا شرزی، د بشري حقوقو فعال انارکلی هنریار، د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست، سندرغاړی فرهاد دریا، د بشري مرستو تنظیمونکي د غازی امان الله خان نور هندیه، د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست او تیر کال د وی خیریه مؤسسه مشر احسان الله بیات د ازادي راډیو شخصیتونه ورشي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم اوریدونکو، د رڼا په لور خپرونه چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم او په دغه برخه کې موجودو ستونزو ته کتنه پکې شوی وي، درته اورو د خپرونه زما همکار شاهین بونیره ستاسو لپاره جوړوي.
د رڼا په لور،
د رڼا په لور په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن د رڼا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د ښوونځو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نه شو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې د ورانه کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی، او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي، په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیدارۍ لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي،
په ډېرو ضلعو کې په زرګونو کورونو ته خپله تللي یو، په هغو کورونو کې موږ له مور او پلار سره ملاقاتونه کړي دي، له هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنه مې کړې ده چې ستاسو بچیان څه دي، پاک څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي، او چې سبق نه وایي دغه وجوهات څه دي. دا ټول موږ په ساینټیفیک انداز باندې داسې یو جوړه کړې ده، پر دې زموږ کار روان دي، موږ کوشش کوو چې او د دې نه علاوه موږ په کلو کې لاؤډ سپیکرانو په ذریعه باندې، د مسجدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوي. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیاته زیاته معنا ښې نتیجې راسي، او زموږ په وطن کې دا په سماخي کې ناخواندګي ته جهالت دی، موږ دا ډېر رقم کوو، او خپل وطن د دې وطن بچي چې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور تاسي روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنګ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي، او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپل حل زلو پاړه صدا سوای،
دغه د شتګر د چغی د غواړي چې دا قوم او د خطه چې دنو دا بیرته غتیرو تر ته بوزي نه دي سونه الوزي زمونږ په دما کو باندې دي د جنکو د تعلیم چې دنو مخالف دي. نو زمونږ د پښتون فیډریشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې
پر امن ماحول جوړ کو او د قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچوتنو تعلیم رڼا خوره کړو. نو موږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي چې حکومت له پکار دي که زموږ حکومت او هغې هم د دغې سکولونو د بیا ودانۍ دپاره ښه ګامونه اوچت کړي او دغسې د دې حکومت نه هم زموږ دا مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلي سیمو کې دي که په دې خیبر پختونخوا کې دي د دې بیا ودانۍ چې ده نه دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېرو ورځو کښې هم موږ د خلاف د پښتون فرنسټرډیشن د طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه. په هغې کښې زمونږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم موږ را بېدار کړو، هغې چې دا موږ ووایو چې تر څو پورې به موږ دغه د غفلت خوبونه کوو او تر څو چې موږ دا قوم په خپله را بېدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه، نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بېدار شوي دي. او په هغه ټیم کښې هم زموږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زموږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي، او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي. دا زموږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان دمې نه پس. دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي، خو ولې تر اوسه د ورانو شوو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شوو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي کنه نو هغه اکثر دې سیزنونو ته راوتی چې څه غټ ایشو وي، نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري، حالانکه دا ډېر مهم دی. کله چې موږ د امن خبره کوو، چې کله موږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو، نو ښځه ایز ا انسان به همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کېږي. او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ، نو کله هم تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت دپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونو دپاره تاسو کوم هم دغه قسم لا تحریک چلوئ هغه کله نشي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نشي کولی. دلته مسله دا ده چې موږ دا کلتوري تشدد موږ ښځو باندې داسې منلی دی چې هغه دا ومني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله موږ تاریخ ته وګورو که نه دي، نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج دي سبق د پاره ولې هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوه کړي چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق ونه کړي، د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو وایم چې میندې هم ډېر په کښې امپورټنټ رول پلی کالج ته، خو هغې نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی، هغه د یو جومات کښې چې کوم ملا دی هغه که یو یوې جمعې خطبې کښې هم خبره وکړي زه وایم هغې سره هم د خلکو سوچ کښې بدلون راځي. او هغې نه هم غټه خبرې چې زمونږ کوم ملکان دي زمونږ چې کوم مشران دي دا سپینګیری دي دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زمونږ په ښېګړې کې دی چې یو زمونږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي، نو ټولو کښې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي دي. نو دې جنکو کښې دې خویندو کښې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته په خپله خپل ژوند هغه چوایسز هغه پته نه لګي
خیبر پختونخوا سے زمون پورا ملک ترقی نشی کولے دی.
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کار کوونکي د مدني ټولنو په راپورونو کې راغلي چې د خواوشا یو زر اورانو کړل شوو سکولونو ترڅنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دی د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوي کل د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپله برخه کار وکړي شي. اوردونکو هم د دې سره د خپرونو دا لړۍ پای ته رسی. کچری تاسو په دغه اړه زموږ سره خپل فکر یا تجویزونه شریکول غواړئ نو موږ ته د مشال ریډیو ډاټ کام یا زموږ د فیسبوک پاڼې له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ. اجازه درنه غواړم. د الله پامان.